سلامونه وخت مو خیر د افغانستان په وخت شپږ بجې شو سه احمد زین تاسو آزادې رادیو ته غواړی است مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تلر شو خبرونه افغانستان لپاره د پاکستان په خوانه استاد یاسف دورانی وای چې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو د رژیم خلاف د هغو وسله‌والو مخالفانو ته پناه ورکول شي. دورانی د ازادي رادیو له مشال څنګه سره په مارکه کې دا وکړ چې د ټي ټي پی مشران په کابل کې اوس یو وسله‌والی په خوست ولایت کې اشاره ټولوي. د افغانان طالبان خطاب کړل ویل چې آیا غواړي چې پاکستان د دوی مخالفانو ته پناه ورکړي چې په افغانستان کې د حملو لپاره د پاکستان په خوره کې پلانونه جوړ کړي. کته ماسف دورانی د سرګندونې د پاکستان دیو برحال چارواکي پیسې نه د کړی خو تر دې وړاندې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف په ګډون ځینو پاکستانی چارواکو ته ادعا وکړي او ویل دي چې ټي ټي پی غړي د افغانستان له خاورې په کار اخیستو په پاکستان کې بریدونه کوي. خو د طالبان حکومت د پاکستان د ډول ادعا تل رد کړي دي او ویل دي چې هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد کار واخلي. په همدې حال کې پاکستاني رسنیو نن د خپل امنیتي سرچینو په قول ادعا کړې چې ډیورنډ کرښې ته نږدې د ټي ټي پی له وسله والو سره د پاکستاني پوځیانو په نښته کې د طالبانو پوله ساتو ته ډي ټي پی د غړو ملاتړ اعلان ملاتړ کړی دی. دوی په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي خو په وروستیو ورځو کې پر ډیورنډ کرښه د پوستو د جوړولو پر سر د افغان طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په پرلپسې توګه نښتې شوې دي. د نوبل سولې جایزې ګټونکې ملالې یوسفزۍ پرون شنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د ودانۍ مخې ته یو شمېر ښځو او نجونو سره یوځای شو چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د غوښتنې لپاره راټولې شوې دي. ملالې یوسفزۍ پر خپل ایکس پاڼې یو پخوانی ټویټر لیکلی چې د نړۍ مشران د نجونو غوښتنې واوري او د ملګرو ملتونو په راتلونکي غونډه کې د دوی غوښتنو ته لومړیتوب ورکړي. هغه یوسفزۍ په یو ویډیو کې چې پر خپل ایکس پاڼې خبره کړې ویلي چې په افغانستان کې نجونې له ښوونځیو منع شوې دي، په غزه کې نجونې تر بمبارۍ لاندې ژوند کوي او په نایجیریا کې نجونې له طبي پیښو کړیږي. د ملګرو ملتونو یوې ادارې د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د هالنډ د مرستې مننه وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د یکشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې هالنډ له دې صندوق سره له 14 میلیونه ډالر زیاته مرسته کړې ده. د وچا پر اساس هالنډ له 2014 کال راهیسې د افغانستان د بشري مرستو دریم ستر تمویلوونکی هیواد دی. ټاکل شوی چې د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ ملي لوبډله چې نن د درې ورځنیو سیالۍ په وروستۍ مسابقه کې مخامخ شي. افغانستان د دې لوبې دوه سیالۍ ګټلې او نن که دغه درېمه مسابقه وبایلي هم د لوبې ګټونکی دی. د پاکستان په بلوچستان کې د پولیو یو بل پیخه حساب شو. ځای چارواکي وایي چې پرون په قلعه عبدالله کې د یو 15 میاشتنی ماشوم د پولیو وایروس تایید شوی دی. له دې سره سکل په پاکستان کې د پولیو پیخې 20 ورسېدي. په دغو پیخو کې 14 په بلوچستان کې ثبت شوی دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوی ودونه دي چې لا هم د پولیو ویروس پکې له منځه نه ده تللی. د لبنان حزب الله نن سهار وختي د اسرائیل په شمال کې په څو سیمو تر سل ډیر زیات توغندي ویشتل. د ډلې چې د متحده ایالاتونو لخوا یو تورسي ډله بلل کیږي ور چې ځینې توغندي د حیفا ښار ته نږدې لګېدلې دي. تاسې ښکاري چې د جګړې ښکېل اړخونه د تاوتریخوالي له زیاتوالي وروسته د پراخې جګړې په لور روان دي. د تېرو شپې له توغندي برید وروسته د اسرائیل په شمال کې د وی بریدون لپاره د خطر زنګ ول شو او په زرګونه خلک پناه ځایونو ته ولېږدول شول. د اسرائیل پوځ ویلي چې توغندي د ملکي سیمو په لور ویشتل شوي دي. درنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو په انټرنیټ کې په آزادی رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو غونډه په درشل کې د افغان ښځو غوښتنه
په دغه غونډه کې زموږ غوښتنه دا ده چې د افغانستان واقعي نمائندگان هغه کسان چې په افغانستان کې ژوند کړی د افغانستان په مسایلو باندې
افغانستان کې ولید سبزیجاتو د وچیدو دود مخ په کمیدو دی.
د زمې لپاره موږ بانجان رومي وچو، وچ سابه مې وچو، بینډۍ وچو.
کندهار کې د چپلکو جوړولو صنعت د ودی په حال کې دی. خبرونه کړه درته نور راپورونه هم لرو موږ سره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د غړو 193 هیوادونو استازي نن او سبا د سپتمبر 28 او 30 د ملګرو ملتونو په 9 عمومي غونډه کې په ګډون سره د افغانستان او ځینې هیوادونو په اړه بحثونه وکړي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مشر سیل شاهین له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دغه غونډه کې د دوی د حکومت استازو پر نه بلل کېدو نیوکه کوي او وایي چې د افغانستان په اړه په هرې جوړیدونکي غونډه کې باید د طالبان استازي موجود وي او ملګرو ملتونو په دې برخه کې سیاسي چلند نه کوي. د بشري حقوقو د څار سازمان د ویلمی په خبرولو سره والو مشرانو غوښتي چې د افغانستان وضعیت په خپل اصلي اجنډا کې شامل کړي. نور جزئیات پر راپور کې
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د اندېښنو غونډه په دوام ټاکل شوې نن او سبا د سپتمبر 22 او 23 په ملګری ملتونو د افغانستان، فلسطین او اوکرين په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو د وضعیت په اړه نهاوی او مغونډه وکړي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې په غونډه کې بعد ملګرو ملتونو د 193 غړو هیوادونو استازي په خپل ګډون سره د عمومي وضعیت په اړه بحثونه وکړي. که څه هم د یادې غونډې په اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د ملګرو ملتونو د څار ادارې ویلي چې په دغه ناسته کې باید د نړۍ مشران په نړۍ کې د فقر، بې عدالتۍ او د بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې زړور ګامونه پورته کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا د ملګرو ملتونو د ناس ستا د دوی د حکومت د استازو په نه بللو نیوکه کړې ده. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین نن یک شنبه د سپتمبر 22مه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې باید د دوی د حکومت استازو ته د ملګرو ملتونو په دغه ناسته کې د دریز د بیان لپاره د ګډون اجازه ورکړل شوې وای.
کله چې د افغانستان د مسایلو په برخه کې خبرې کیږي، د افغانستان د اسلامي امارت استازي باید موجود وي ترڅو لمړی د مسلې پر خبرونه کولو او بیا په حل کولو کې نظر وړاندې کی. اوس اسلامي امارت په ټول هواد مسله ده او دا یو واقعیت دی. ملګری ملتونه د افغانستان مسلې ته د ځمکنیو حقایقو پر وړاندې کې وګوري او برخورد وکړي، نه دا چې د ځینو خاصو سیاسي غوښتنو په خاطر.
په ورته وخت کې د خزو د حقونو یو شمیر فعالان له ازادي رادیو سره په خبرو کې غوښتنه کوي چې په دا ډول غونډو کې باید د افغانستان واقعي استازو ته بلنه ورکړل شي. له دې ډلې فوزي وحدت په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په دغه غونډو کې زموږ غوښتنه ده چې د افغانستان واقعي نمائندگان هغه کسان چې په افغانستان کې ژوند کړی، د افغانستان په مسایلو باندې سرخلاصيږي، د افغانستان په مسایلو پوهیږي او پوهیږي چې اوس په افغانستان کې څه وضعیت روان دی او خلک په دغه کسانو باندې تکیه کوي، دغه کسان مني خپل د نمائندگانو په توګه. له دغه کسانو څخه باید استفاده وشي، دغه کسانو ته فرصت ورکړل شي چې په دغه غونډه کې ګډون وکړي او راشي د افغانستان د خلکو غږ اوچت کړي.
په کابل کې د خزو د حقونو یو بل فعال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه وایي:
زما په نظر باندې چې په افغانستان کې د خزو حقونه ورځ تر بلې تر پښو لاندې کیږي، تر ټولو اساسي او مهم شرعي او بشري قانون یې تحصیل، تعلیم او د کار حق ته چې هغه ورڅخه اخیستل شوی تقریبا د درې کال کیږي. همدارنګه فقر ډیر زیات شوی دی، له هغې ورځې نه چې ښځې له کار نه ویستل شوي دي، ځکه ډیری داسې میرمنې وي چې دوی به په کورونو کې نارینه نه درلودل او د خپل کار له لارې څخه به یې خپله نفقه پیدا کوله.
د افغانستان او د ځینو نورو هیوادونو په اړه د ملګرو ملتونو د غونډه په داسې حال کې کیږي چې هم دا تیره اونۍ هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړه. خو د ښځو د حقونو فعالان وایي په افغانستان کې د بشري حقونو مخ پر زیاتېدونکي ناوړي وضعیت ته په کتو باید نړیواله ټولنه له ناستو راخوا عملي اقدامات هم وکړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
پیران کې شمیر افغان کډوال په ځنګړي ډول د خزو د قانون فعالان وایي چې بیرته افغانستان ته واسول شي له جدي ګواښ سره به مخ شي. دوی په بیلابیلو اعتراضونو او خبر پاڼو کې له ملګرو ملتونو او کډوالو منون کې ودونه غوښتي چې دوی ته د پناه ورکړي. بلخوا په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون له ایران څخه د خبریالانو په خوانیو پوځیانو نورو فعالانو د جبري استلو د بهیر د درېدو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ایران ولسمشر مسعود پزیشکیان په دې وروستیو کې ویلي چې هغه ډله افغانان چې په غیر قانوني اسنادو ایران ته ننوتي دي بیرته به افغانستان ته سلجی. جزئیات د فیروزه زی پرپورک.
له ایران د افغانانو د ایستلو په تړاو د خزو بشري حقوقو فعالانو، خبريالانو او د تیر جمهوریت نظام د پوزیانو اندیښنې. د افغان خزو د حقوقو ځینې فعالان او د مترزو خزو د ډلو غړي چې اوس په ایران کې دي وایي کبیر د افغانستان ته وشړل سي له جدي ګواښونو سره به مخ سي. دوی پرون شنبه د سپتمبر په 21مه په خبر پاڼه کې له ملګرو ملتونو او هغو هیوادونو چې کډوال مني غوښتي چې د دوی د پناه غوښتنې په اړه دوسیو ته رسیدنه وکړي. د افغانستان د خزو د غږ غورځنګ ویغړی او د بشري حقوقو فعال هادي صاحبزاده په دې اړه د یک شمې پورس د تل په لومړی نیټه ازادي رادیو ته وویل
چې ځوان ای یک سال 1403 اخراج اجباری از ایران.
سږ کال 1403 کال کې له ایران د کډوالو جبري ایستلو شدت موندلی دی. په تیرو څو وختونو کې چې له دې ځای افغانستان ته افغانان شړل شوي، په دې کې خبري اعلان ښځې، پخواني پوځیان یا نور فعالان دي. دوی کې داسې کسان هم وو چې بېرته افغانستان ته استول شوي، هلته وژل شوي. ملګري ملتونه او نړیوال دي هغو خلکو لپاره چې واقعا نه ګواښونو سره مخ دي، په نورو هېوادونو کې پناه ورکړي یا دې دا جبري ستنول بند کړي.
د مترزو ښځو بېلابېلو نورو ډلو هم له ایرانه د افغان ښځینه فعالانو او نورو افغانانو د ایستلو په اړه اعتراضي خبرپاڼې او ویډیویي پیغامونه رسنیو ته راستولي او په کې له نړیوالو غوښتي چې له ګواښونو سره مخ افغانان د خوندي ځایونو ته انتقال کړي. مخکې بیا په ایران کې یو شمېر پخوانیو افغان پوځیانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړې وه که افغانستان ته بېرته ستانه کړل سي له امنیتي ستونزو سره به مخ سي. په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون هم ورته اندېښنه مطرح کوي. په ایران کې د دغه فدراسیون مشر امید پویا ازادي راډیو ته وویل چې افغانان په دغه هیواد کې له ګڼو بندیزونو او ننګونو سره مخ دي چې باید ستونزو ته رسیدنه وسي.
جهان با مشقت زندگی میکنیم و مشقت کار میکنیم و حتی کارم یافت نمیشه.
موږ دلته په ډېرو ستونزو کې یو، په سختۍ کار کوو، ډېر وخت خو کار هم نه مومو. دلته افغانان له توپیري چلند او کډوال ځپنې سره مخ دي. د افغان کسبګرو کارتونه بند شوي نو دا ډېره ستره معضله ده او ورو ورو د پراخېدو په حال کې ده. باید دې مسلې ته ډېر پوښښ ورکړل شي.
دغه فدراسیون هم پرون شنبه یعنی د وږي په یو درسمه پیو اعتراضي راټولېدنه کې د یو بیان په خپرولو د ایران له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو جبري ایستل دې بند کړي. تازه بیا په جلاوطنۍ کې د بشري حقونو د مدافعانو فدراسیون هم له نړیوالې ټولنې، د بشري حقونو له سازمانونو او د ایران له دولت غوښتي چې افغان کډوالو سره د توپیري او د سپکاوي ټاک چلند مخه ونیسي. دغه فدراسیون د یک شنبه په ورځ په خپلو ټولنیزو پاڼو د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي دوی په دې باور دي چې دا ناورین په یووالي، دغه شان ډیپلوماتیکو او حقوقي فشارونو ختمېدلی سي. د غبرګونونه داسې مهال دي چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستانه د افغانانو د جبري ستنولو بهیر تیز سوی دی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د سپتمبر په 14 وویل هغه ډله افغانان چې په غیر قانوني اسنادو ایران ته ننوتي دي بیرته به افغانستان ته واستول سي. اونۍ مخکې بیا د تېر یک شنبه په ورځ د ایران د سیستان او بلوچستان ایالت پولیسو خبر ورکړ چې شاوخوا یو نیم زر تنه هغه افغانان کډوالې نیولي چې د ایراني چارواکو په خبره په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه درلودل. په افغانستان کې د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې پر دغه هیواد د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانان د بېلابېلو ستونزو له امله د ګڼو اروپایي هیوادونو، کاناډا، امریکا، استرالیا په ګډون ګاونډیو هیوادونو، ایران او پاکستان ته هم کډوال شول. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي چې د روان زیږدیز کال د سپتمبر له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر 8 پورې 50 او شپږ نه دېرش کسان له افغانستان، پاکستان او ایران تللي دي. د IOM د معلوماتو له مخې په همدې موده کې بیا له ایرانه تر 340 ډیر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه سوي چې 15% یې شړل سوي کډوال دي. دغه شان د ملګرو ملتونو دغه ادارې د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې له پاکستانه د راستنېدونکو کډوالو شمیر له 8000 څخه ډیر اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري آژانس د وروستي خبر له مخې یوازې د جمعې په ورځ یعنی د وږي په 13 له ایران او پاکستانه 355 کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنه سوي دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د افغانستان ماشومان د ادبیاتو کور په پکتیا ولایت کې ماشومان ته د کیسې لیکلو او رسمي کنکور جوړ کړ. په دې سیالیو کې چې درېونی مخکې پیل شوی وو او پایلې پرون اعلان شوې، لزګونو ماشومانو برخه اخیستې وه. د افغانستان ماشوم ادبیاتو کور مسؤلین وایي چې په کابل او نورو ولایتونو کې به هم ورته پروګرامونه جوړ کړي. ګډون کوونکي ماشومان هم دا شان سیالیو له جوړېدو خوښ دي. جزئیات د سنګه کړم په راپور کې.
کبی او منوک په پکتیا ولایت کې ماشومانو ته د کیسې لیکلو او رسامي کانکور. دا کانکور د افغانستان د ماشوم ادبیاتو کور لخوا په میرزکی ولسوالۍ کې درېونی مخکې پیل شوی و چې پایلې پرون د وږې په یو دېشمه اعلان شوې. لسکونه ماشومانو همجونه او هلوکانو په دغه سیالیو کې برخه اخیستې وه. ښوونکی او انځورګر محمد الله مسعود چې دا کانکور یې په زیار جوړ شوی و ازادي راډیو ته یې وویل،
په دې سیالۍ کې غوره کسانو ته جایزې، مډالونه، کپونه ورکړل شول. البته دغه سیالۍ د کبۍ او منوک تر چتر لاندې جوړې شوې وې چې ټول ټال ما 34 کسانو ته دغه جایزې ورکړې. په 34 کسانو کې لس جنوي او 3 خلکانو.
کبی او منوک ماشومانو ته د افغان کیسه لیکوال او ناول لیکونکي محب زغام د چاپ شوی ناول نوم دی. دا په ناول کې د دوو کرکټرونو نومونه دي چې کبان دي. ښاغلی مسعود وایي مخکې دا ناول ماشومانو ته لوستی و، هغوی ډیر خوښ کړی و، نو ځکه یې د دې سیالیو نومونه د ماشومانو په خوښه کبی او منوک وټاکل. د دغه کانکور ګډون کوونکي ماشومان هم د داشان سیالیو له جوړېدو خوښ دي. له ډلې یې حسیبې او امان الله ازادي راډیو ته وویل،
ما ښه رسم زده کړو، ښې کیسې مې پکې وکړې، مونږ ته ښې ډلې راکړې، مونږ ته ښې، مونږ ډېر خوشحاله یو. نن مونږ کبۍ سیالۍ کې اعلان شولو.
مونږ ډېره مننه د دې ماشوم د ادبیات کور څخه کوو، ځکه چې مونږ یې وستایلو او مونږ په دې ډېر خوښ یو تر څو مونږ ستایل کېږو.
د ډېرې د ماشومانو عمرونه له 10 کلونو ښکته وو. د ماشوم د ادبیاتو کور مسؤلین وایي چې په کابل او نور ولایتونو کې به هم ورته پروګرامونه جوړ کړي. د دغه کور مشرې خالدې تحسین ازادي راډیو ته وویل،
خانه ادبیات کودک در تلاش است که
د ماشومانو د ادبیاتو کور هڅه کوي چې د ماشومانو د استعدادونو د ودې په برخه کې ګټور کارونه ترسره کړي. په تیر کې هم دغه کور ورته سیالۍ جوړې کړې وې.
کودک هم چو کانکورهای را انداخته بودند.
د ماشوم ادبیاتو کور په 1991 کال په کابل کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي. دغه کور په تیر کې ماشومانو ته د ورته سیالیو د جوړولو ترڅنګ د ماشومانو د ادبیاتو د ودې په برخه کې نورې غونډې او سیمینارونه هم جوړ کړي او په چاپي برخه کې ورته کار کړی. خو اوس په جلا وطنۍ کې د خپلو ټولنیزو پاڼو له لارې فعالیت لري.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
د لبنان حزب الله نن سهار وختي د اسرایل په شمال کې پر سوسی مترسل زیات خوندي ویشتل. د اسرایل رسنیو د دې بریدونو په نتیجه کې د ویجاړ شوي کورونو او موټرونو تصویرونه خپاره کړل. د بریدونو له کبله شاوخوا 1 میلیون اسرایلیان پناه ځایونو ته ولېږدېدل. حزب الله چې د متحده ایالتونو لخوا یوه تروریستي ډله بلل کېږي وویل چې ځینې توغندي د حیفا ښار ته نږدې لګېدلې دي. تفصیل په راپور کې.
حزب الله ډلې نن سهار یکشنبه د حیفا بندر په شمول د اسرایل شمالي ښارونه په نښه کړل. د اسرایل په دریم لوی ښار او شاوخوا ښارونو کې شوونځي او ډیر نور عادي ورځني فعالیتونه وسنډول شول. د اسرایل پوځ ویلي چې حزب الله له منځواټنه توغندو څخه همکار اخیستی او لسګونه ملکی هدفونه یې ویشتي دي. د اسرایل پوځ وایي په یو ساعت کې حزب الله 100 توغندي ویشتي دي. د اسرائیل د دفاع وزارت د ویندوی په وینا د حزب الله د ډلې توغندو د اسرائیل ملکی وګړي په نقشه کړی دي. اسرائیلی رسنیو د خپل هیواد په شمالي برخو کې پر عامه ځایونو د حمله لکبله د ویجاړ شو کورونو او د لسکونو سوځیدلو موټرو او راکټونو د ټوټو عکسونه او ویډیوګانې خبري کړي دي. د اسرائیل مرستندویو ادارو ویلي چې یو شمېر ملکی کسان ټپیان شوي دي. ویل کیږي چې زیاتره کسان هغه مهال ټپیان شول چې پناه ځایونو ته روان ول، مګر د هارتس ورسپانې پر اساس له بریدونو وروسته د خطر زنګ ووهل شو او په همدې مهال په یو ترافیکي پیښه کې یو تن ووژل شو. په ټپیانو کې یو تن د مسلمان میشتي شار جګیده مکر اوسیدون کوي. د اسرایلی پوز د رادیو د راپور لمخې د حزب الله د حملو لزیاتې دو سره د اسرایل د شمال یو میلیون اوسیدونکو پناه ځایونو او خوندي ځایونو ته پناه وړېده. حیفا او دغه بندر شاوخوا ښارګوټي کریات بیالیک یوکنیام عمک اسرائیل او د لویدیز ګالل میشت ځایونه له هغو سیمو څخه دي چې د حزب الله د راکټي بریدونو لخوا پنخه شوي دي. له دې سیمو پرته د تایرات، هکارمل او کریات اتا شارګیو اکثره شونځي او د عامه او خصوصي مؤسسو فعالیتونه درول شوي دي. رامبام روختون چې په حیفا کې یو لوی طبي کمپلیکس دی او له حیفا د باندې نورو روختونونو اعلان وکړ چې دوی د درملنې چارې د مځکې لاندې مرکزونو او خوندي ځایونو ته لیږدوي. له بلې خوا حزب الله د یکشنبه پورس په خپلو بیانونو کې پرته له دې چې په حیفا او د اسرائیل په نورو شمالي ښارونو کې په ملکي هدفونو باندې بریدونه یاد کړي، ادعا وکړه چې دوی د خپلو کسانو په مخابراتي تجهیزاتو کې د چاودنو په ځواب کې د حیفا بندر په څنډه کې د کرایوت په سیمه کې پر رایفال تاسیساتو باندې برید وکړ. رافائل د اسرائیل د هغو پوزي صنعتونو برخه ده چې په ټول هیواد کې ډېری فابریکې لري. حزب الله دا هم ویلي چې د اسرائیل له پولې 50 کیلومتره لري د رامات ډیوید پر اډې برید کړی دی. د ډلې ویلي چې د یکشنبه په ورځ د دوی بریدونه د نورو بریدونو لپاره یو پایلو. له خبرونو ور اخوا
افغانانو کې د جمیل پاره د سبزیو یا سبو بوچولو دود د تیرو کلونو په پرتله کم شوی دی. یو شمېر کورنۍ وایي دا کار د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی، خو یو شمېر نورې بیا وایي چې اوس په هر موسم کې تازه سبزیجات پیدا کیږي او وچولو ته یې اړتیا نشته. ډاکټران بیا وایي که سبزیجات په سمو ځایونو کې وچ نه شي ممکن د ناروغۍ لامل شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
پیاز، رومیان، تور بانجان، شفتل، بامیه هغه سبزیجات دي چې د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي له کلونو راهیسې د ژمي لپاره وچوي او بیا استفاده ورنه کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي نسرین ازادي راډیو سره په خبرو کې په تیره کې د سبزیو د وچولو په اړه خپل کیسه کوي. وایي
20 سال 30 سال پیش مردما خشک
میکرد، مثلا بانجان شلی ادیر کال وړاندې به خلکو تور بانجان، بامیا او گندنه وچوله او بیا به یجمی کې په خول، ځکه هغه وخت ډیر امکانات نه وو. ویل به چې دا د پسرلی سبزی ده. کله مې چې واده کړای و خوخه مې دا کار کوو، خو اوس دنیا پرمختګ کړای او شړې خونې جوړې شوې دي چې چې په پسرلی کې غواړي یجمی کې هم پیدا کیږي. سرخانه جوړ شده،
اون چیز که دبار میخواید از زمستان اومس.
خود نیمروز ولایت اوسیدونکو زرمینه بیا وای دا ټول د امکاناتو د نشټون او اقتصادي ستونزو له امله کم شوې دی.
حالا می چند سال شده
اصلا به حساب دا تو کلا کی چې موږ د زمي لپاره رومیان، تور بانجان، بامیه او نور شیان نس وچولای، ځکه اوسګار یو سکل خپل ورځنۍ لګښت هم نه تر لاسه کیږي. دا لاڅ کوي چې د زمي لپاره سابه وچ کړو.
ځاله فور نه میتونه پوره کړه چې بل سبا یې که ما خوش کنه او نګادر زمستان خو.
خود کابل ولایت اوسیدونکو مروارید بیا وای چې لا هم یو شمیر کورنۍ د ژمي لپاره سبزی وچوي.
د ژمي لپاره موږ بانجان ژمي وچو، وچ سابه مې وچو، بینډۍ وچو او تور بانجان وچو، وچ مرچ او سره مرچ، شنه مرچ، مساله دار مرچ موږ جوړو نو زما به له دې استفاده کوم.
تازه سبزی ډیرې د بامونو په سر په لویو ټوکرونو لمر ته چول کیږي، وچیږي، یی د امیل پشان پیری او زوړندوی. دا کار ډیر د افغانستان په کلیو او باندو کې کیږي. ډاکټران وایي کچېرې سابه په سموځایونو کې وچنه شي ممکن د خلکو ترمنځ د ناروغیو لامل شي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عمران الکوزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
دا یو فشک میکنه
د سبزیجاتو وچول کوملو یا سونځ نه رامنځته کوي، خو غذایی مواد په ځنګړي ډول ویټامین سی کمیږي. کچېرې سبزیجات په سم ځای کې وچ نشي او دوړې او خاورې وي نو دا په سبو کې نه او د ناروغیو لامل کیږي.
یادونه ده چې افغانان نه یوازې د خپل د ژمي لپاره د تازه سبزی د وچولو دود لري، ام غوښه هم مچوي چې دا د دوی له خاصو خوراکونو څخه ده، خو د اقتصادي ستونزو له امله دا دود هم په خلکو کې ډیر کم شوی دی.
دولسونو
او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زرته زره خلک
د سیانګالو شخص
غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای جوګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په کندهار کې د چپلکو یا چپلکو جوړولو صنعت د پرمختګ په حال کې دی. اوس یې شپږ فابریکې فعال دي، خو صنعتکاران وایي د بهرنیو چپلیو وارداتو د دوی بازار خراب کړی دی. دوی وایي د طالبان حکومت باید د بهرنیو توکو پر وارداتو ګمرکي تعرفې لوړې کړي تر څو کورني تولیدات خپل بازار ومومي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار په صنعتي پارک کې د چپلکو یا چپلکو جوړولو دغه لوی فابریکا د وکال وړاندې جوړه شوې ده.
چې کاروبار وړه چې اول د کاروبار په تاثیر کې ډېر تجارت باندې ښکاري او باندې ښکاره ده چې د ګرځې د چمپلانو د اچار
که څه هم چپلکی یا چپلکی ټولې دلته جوړیږي، خو خام مواد بیا له نورو هیوادونو راوړل کیږي. د فابریکې مسلمان بای دوی هر ورځ لزر جوړې چپلکی تولیدوي او د کندهار ترڅنګ نور ولایتونو ته هم استوي. د وی فابریکې مسول اسد الله وای د بهرنیو چپلکو واردات په بازار تاثیر لري، نو د دې لپاره چې کورنی تولیدات وده وکړي د طالبانو حکومت باید پر بهرنیو تولیداتو ګمرکي تعرفې لوړې کړي.
دا خارج د سټکم چمپل راځي خام مواد او چمپل په و وزن مسئولیت دی، باید خام مواد ارزان سي پری محصول سي او چمپل چې دی تر په لوړ سي عمومي مشکل په تر کې دی. تر په چې د چمپل ډیر ښه ده، اوس د ایران او د پاکستان او د بل ملک څخه چمپلان راځي هغه ډیر ارزان تمامي وي، دا غو سره موږ رقابت نس کولای. ولې د هغه ټول شان په داخل کې چې په خپل شان یې موږ ټول یاد چې نشان او یاد پاکستان شان او یاد ایران شان او د دې خپل ټول جوړ شې دي ارزان تمامي وي. کوم شی چې موږ په لاس تمامولای سوچ دلی په لاس تمامو د دې د راځي دلی په اتو کې ول د دې ټول شی چې دی کوریا په داخل کې خپل موجود دی، خپل ارشه کاریګر موجود دی، زموږ د انجنیران د خارج دغه
په دغه فابریکه کې اوس مهال نوی کسان کار کوي چې په پیل کې د بهرنیو ماهرانو لخوا روزل شوی وو. مسعود احمد او سلیمان چې د فابریکې کارګران دی وایي اوس دوی په خپل کار کې مسلکي سی دي او هر ډول چپلکی جوړولای سي. دوی غوښتنه کوي چې نورې فابریکې دی فعال سي ترڅو د کاري فرصتونو په زیاتولو سره د بیکاری ستونزه حل سي.
ټول شاګردان سره ناست دي، نو چې دلته سره جوړ سي بیا چې سپاک ماشين ته خېږي دغه ځای سره بیا سیده ځي ماشين ته، هلته بیا په ډایي کې سره یو ځای کېږي، د ډایي سره بیا مواد لویږي، بیا مواد سره ډایي بیا خپل وخت لري چې چې مې پراسه نو بیا د چمپل جوړیږي، دا بیا موږ بازار ته بازار ته وځو.
دلته تقریبا موږ نوي کاسه کارګر یو او لس زره جوړې تقریبا د شپې ورځې موږ چمپلان ټولو جوړو. چمپل دلې موږ په کارخانه کې جوړو، مواد راځي د بیا د کندهار او شاپ او نور ولایتو ته موږ راستو. موږ خپل افغانستان تولید دی، ښه شی دی، ارزانه شی دی.
په کندهار کې دا مهال د چپلکو جوړولو شپږ لوی او کوچنی فابریکې فعال دي چې هر ورځ زرګونه جوړې چپلکې تولیدوي. دا چپلکې ډیری پلاستیکي دي. د کندهار د صنعت او معدن خونې مسول سید سرور امانی وایي د چپلکو جوړولو صنعت په دې ولایت کې وده کړې او د کندهاریانو اړتیا پوره کولای سي، خو د په خبره هم د بهرنیو توکو وارداتو دا صنعت زیانمن کړي ځکه چې د کورنی تولید سره سیالي کوي او د قیمتونو په کموالي سره بازار ته زیان اړولی.
موږ په کندهار په پارک صنعتي کې دوه لوی ستري کارخانې لرو چې څلور نورې په بازار کې تولید کوي، په ښار کې لا تروسه صنعتي پارک ته نه دي داخل شوي. دا خام مواد اکثره چینایي خام مواد دي چې ریګزین دي او پلاستیک دانه ده چې بیا راځي دلته، دا هغه څخه بیا چمپل او په حساب نیمه بوټ دا جوړیږي چې موږ د دې لپاره هم په وار وار دا غوښتنه کړې ده چې نور دي دغه توکي د دغه جنسونو په واردولو کې تعرفه پر لوړ سي تر څو موږ د دې لپاره ښه بازار ولرو او زموږ کارخانه لرونکو ته حمایت.
په کندهار کې دا مهال شاوخوا 200 فابریکې فعال دي، خو صنعتکاران د زموږ نه ورکړه د بهرنیو توکو واردات د برېښنا نشتون او نور ستونزې یادوي چې د فابریکو د فعالیت مخه نیسي. د طالبانو حکومت تر اوسه د صنعتکارانو د غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنی چپه د ل شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته
زمونږ پښتو خبر مجله پای ته رسیږي، خو د دری خبری مجله تاسو زموږ هم کار جاوید فیضی وړاندې کوي. سلامونه فیضی صاحب، سلام شب خیر، غلی خبرونه ده.
تشکر اوسای جان، سلامت باشی. شنونده عزیز سلام بر شما به مجله خبری شامگاهی.